پدې خبره شوی و او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و نه دي. یعنی کله چې میرمن شربت کولی دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت کولی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل د خوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کولی څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې می اومنی در نوزه کوونکو. هیله د چیرو غو جوړ پیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بور سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نو ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې د نو ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنۍ ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نو ویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره، ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت ستاسو وي چې په ښه ډول سره، په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست، رد یې کړئ، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل و مو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ. کم شیان ته یا کم مهم څیزونه ته چې هغه تاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ په نوې لو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کې د سپورت تاسو باندې پروت یا پر تاسو باندې راسي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلایسي او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نوې د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نوې لو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نه وایست، دا مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړئ او تر څنګ په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړئ. د نو ویلو نو ویلو مهارت داسې مهارت دی چې تاسو د زینو شانو په وړاندې د زینې ځنګړو غشتونو په وړاندې د زینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په زینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نو ویلو معنا دا ده چې تاسو په زینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري تاسو هغه ته نه ووایاست، هغه غوښتنه رد کړئ. یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي تاسو هغه وړاندیز رد کړئ. یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نوې معنا همدغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولی شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسو نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نوې په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نوې له حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډېره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نوې زده کړئ چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ نو چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نوې څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایي. ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري، ډیر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوي، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ خپل وخت وساتئ او هم خپله انرژي وساتئ او هم دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږي چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار درکوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږي چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته په خپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو. ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړي چې هغه ستاسو لپاره مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړئ او د نوې لو پر نوې لو سره به تاسو وکولای شئ چې خپل کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. ترڅنګ په سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي کله چې تاسو د خپلو حدودو په حق له صادق او روښانه یاست. دلته ستاسو درناوی ستاسو احترام زیاتیږي او ترڅنګ د نویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست همدغه نویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی زیات وړاندیزونه غوښتنې ومنئ پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر ځورول کیږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډېر اړین و. راځو لارښوونې ته څنګه کولی شو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولی شو چې یو څه رد کړو. اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډېر احترام سره په ډېر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولی سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه تاسو مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایه چې مننه مګر زه دا کار نسم کولی یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي. دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیری اړین وي کچیری مهم وي تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوئ یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کوي. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم یا که چیرې زه ستا دا کار واخلم مسؤلیت په غاړه واخلم نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایاست کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې د هغه کس سره کومک وکړئ په رښتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی مګر په راتلونکې هفته کې یا په بله ورځ دا کار حتما درته کولی سم یا شاید ویې کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولی سئ چې ورته وړاندې کړئ او د نو ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړئ چې که چیرې تاسو اړتیا ولرئ چې نو وایاست تر څو په دغه وخت کې تاسو پر ځان ډاډمن اوسئ باور اوسئ. یعنې دغه د نو ویلو تمرینات ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ د باور د څرګندولو لپاره. دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا ټون تاسو وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نو ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاست یا ځینې موضوعات رد کوئ ځینې وړاندیزونه ځینې غوښتنې رد کوئ دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسو ډېر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کوئ ځینې وړاندیزونه رد کوئ په دې وخت کې تاسو وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي یا هم د ژوند په کنټرول کې د ذاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوویل په نوویل سره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفاف ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې په کومو وختونو کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځنیو چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې ترنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته شیخ لاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنې شي به راسره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي، او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې ور باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لار شونی، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د قطو لیول تاسو سره ورته غوښونی سي، او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې، او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره، یا په خپل ژوند کې نسې کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسې ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه نن کوونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکي، او خپل هدفونه ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو در ستاسو ته تاسو در رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې، او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو، یا هم د ستونزو سره د مقابله، او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ، او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیا چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ، هغه سم دي. یعنی تاسو خپل ورتیاوی، تاسو خپل ځانګړتیاوی منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومني، چلنجونه ومني، خطرونه ومني، د هغه سره شبخته ولاړ سي، د هغه سره مقابله وکړي، فرصتونه ترلاسه کړي، په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي، تر څنګ شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، کله چې تاسو اعتماد ولري، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړي، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به یې څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري، یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړي، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړي، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي، ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او شه هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولی شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور درلودلو لپاره، باور درلودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل وړتیاوې وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه وړتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي، تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې، د خپل ذهن لري کې، د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له، د خپل ځانګړتیاو په حق له، د خپل لاسته په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي، او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسته راوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی سئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای سئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای سئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او موخ ته ځان رسولای سئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات سو، انسان کولای سي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسي، بیا هم هغه کولای سي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهداف تر لاسه کول دا نور هم د باور در پرختیا د پاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني، د خپلو نیمګړتیاو سره د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني. دا ومني چې اوس تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته، دا ومني چې و تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه. برعکس کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه یا دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړی دي یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخوانه او اخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه اخري، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه وسي نور هم ستاسو اعتماد زیاتی، چې تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمی روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی، هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کا هغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي. تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړئ او ښه اړیکې رامنځته کړئ، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیرېدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړئ. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زکونکو، د اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړل، او مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.